دو ورځنی غونډه پای ته رسوي. دوی به نن په افغانستان کې د خپلو پوځیانو پر پرمختګ خبرې وکړي. د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي تېر ماښام یې په پېښور کې له هغو وسلوالو سره نښته کړې ده چې هڅه یې کوله د یوه پوځي قمندان په کور ورننوځي. پولیس وایي دوه برید کوونکي هغه مهال ووژل شول او پنځه نور ونیول شول چې پنجشنبې ناوخته جګړه ورسره په پېښور کې وشوه. په ایران کې د ولسمشۍ انتخابات روان دي چې ښایي دا انتخابات له لویدیځ سره د ایران په روابطو کې بدلون راولي. د ولسمشر محمود احمدی نژاد په ګډون څلور تنه انتخاباتو ته درېدلي دي. د احمدی نژاد سخت سیال اصلاح غوښتونکی میر حسین موسوی دی چې پخوا صدر اعظم و. د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون د منځني ختیځ د سولې د څلور اړخیز پروګرام اعلان وکړ او وی ویل چې د روانې میاشتې په وروستیو کې به په ایټالیا کې په دې خبرو کې برخه واخلي. بان کی مون د خبرو نیټه نه ده اعلان کړې او دا یې هم نه ده څرګنده کړې چې دا خبرې به د ایټالیا په کوم ځای کې ترسره شي، خو وی ویل چې په دې خبرو کې به د ملګرو ملتو د امریکا، اروپایي ټولنې او روسیې استازي خبرې وکړي.
او سم رادیوی مجله چې اسدالله غزنفر وړاندې کوي.
د ازادۍ رادیوی مجله
السلام علیکم، اسدالله غزنفر یم. په ازادۍ رادیوی مجله کې مو هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې د ځوانی مارک ژورنالیست عبدالصمد روحانی د لومړی تلین در رسیدو په مناسبت مطلب لرو. د ګودر کتاب خپرولو مؤسسې له مشر عزت الله ځواب سره مرکه لرو. په کندوز کې د ریدی ګل د کلنۍ مشاعرې په څو شیبو کې شریکې شي. د راډیوي ادبي قاموس بحث د اپیستیمولوژي په باره کې دی. اول د اونۍ د څو فرهنګي خبرونو د اورېدو بلنه درکوو چې لینا شریفي لولي.
د ولسی جرګې رئیس یونس قانونی او ځینو نورو وکیلانو غوښتنه کړې ده چې هلمند سیند ته د ایراني کتابونو د اچولو موضوع باید وڅېړل شي. له راپورونو سره سم په نیمروز کې د ایران چاپ په زرګونو کتابونه په دې وجه ضبط او سیند ته واچول شول چې ګواکې د مذهبي او قومي تفرقې سبب ګرځېدل. خو ځینې کسان د دغو کتابونو د ختمولو عمل غندي او د موضوع د پلټنې غوښتنه کوي. څو ورځې د مخه د ولسمشر کرزي ویاند هم ویلي و چې د دې کتابونو د ختمولو د مسالې د څېړلو لپاره به نیمروز ته یو هیئت واستول شي. په تېرو کلونو کې څو ځله په ایران تور لګېدلی دی چې په افغانستان کې د مذهبي او قومي اختلاف د پیدا کولو هڅه کوي، خو ایران دا تورونه بې ځایه بولي. په لوګر کې د انځر ګل کلنۍ مشاعره وشوه. په دې کلنۍ مشاعره کې په لوګر سربیره د کابل، پکتیا، خوست، غزنی او ځینو نورو ولایتونو ځینو شاعرانو او ادب دوستانو هم ګډون کړی و. انځر ګل مشاعره له تیرو کلونو راهیسې هر کال د پسرلي په موسم کې په لوګر کې جوړیږي. د باختر آژانس نوی رئیس وایي چې د باختر آژانس د کار په ترس کې د تغییراتو د راوستلو پلان لري. د باختر آژانس نوی رئیس ضیا بومیا ازادۍ راډیو ته وویل چې د خبر ورکولو د دې دولتي ادارې د انټرنیټ پاڼې او نورو څانګو د پیاوړتیا پروګرام یې جوړ کړی دی. باختر آژانس په افغانستان کې د خبر ورکولو ترګردو پخوانی اداره ده چې په وروستیو کلونو کې د غیر دولتي خبری آژانسونو د فعالیت په نتیجه کې پخوانی اهمیت کم شوی دی او په همدې وجه اوس دغه اداره هڅې کوي چې خپل پخوانی اهمیت بیا مومي.
په هلمند ولایت کې د افغان خبریال عبدالصمد روحانی د وشل کېدو یو کال پوره شو، خو قاتلان یې لا نه دي معلوم شوي. ځینې کسان نیوکه کوي چې د ښاغلي روحانی د قاتلانو د پیژندلو او نیولو لپاره لکه څنګه چې شایي هڅه نه ده شوې. ارواښاد روحانی د پښواک خبري اژانس او بی بی سي راډیو د خبریال په توګه کار کاوه. له پګړۍ مجلې سره یې همکاري کوله او شعرونه او نثرونه یې لیکل. دلته تاسې د عبدالصمد روحانی د قتل د کال د پوره کېدو په مناسبت یو رپورټ اورئ چې د ارواښاد روحانی په خپل ژغ پیلېږي.
نمساکلا ولسوالی یو سیدونکو داد محمد دا کوي چې خپل هلمندي پولیس له خلکو سره ناسم چلند کوي او کده ده
د هلمند ولی محمد ګلاب منګل له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ژمنه وکړه چې د ځواني مرګ عبدالصمد روحاني قاتلین به پیدا کوي او منګل وایي ځینې اسناد او شواهد یې ترلاسه کړي هم دي.
تر اوسه بدبختانه موږ وروستۍ نتیجې ته نه یو رسیدلي. ځینې پرمختګونه شوي دي په دې برخه کې چې د هغوی افشا کول اوس لازم نه دي. زه امیدوار یم موږ به نور هم پرمختګ وکړو. نه تاسو پوهیږئ چې دا ډېر مرموز قتلونه دي او دا د تروریستانو قوي حلقې دي چې هم د مخدره موادو له قاچاقبرانو لخوا تمویلېږي او هم تروریستي کړی دي. بیا هم زموږ هلې ځلې په دې برخه کې روانې دي.
خو د هلمند ولې دغه ژمنه کال مخکې هم کړې وه. یا خود روحاني قاتلین دومره ماهر سوي چې حکومتي چارواکي پیژندلی نسي، یا خو حکومتي چارواکي ورته کمزوري ښکاري. د وسلوله طالبانو ویندویانو په هغو لومړیو کې اعلان کړی چې ګواکې د روحاني په وژنه کې دوی لاس نه لري، خو افغان دولت هم تر اوسه په څرګنده نه دي ویلي چې د هغه په وژنه کې څوک لاس لري. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د روحاني وژنه د ژورنالیزم پر ملا یو دروند ګزار بللی دی. د بی پولی خبریالانو ټولنې او د خبریالانو د دفاع ادارو هم په دې وروستیو کې اندېښنه شولې چې په افغانستان کې د خبریالانو په وژلو او ګواښلو سره د بیان ازادي ته زیان رسیدلی. د غبرګولی یا جوزا پر 13مه او 19مه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د وژل سوي خبریال عبدالصمد روحاني لومړی تلین ولمنځل سو. په بیلابیلو غونډو کې خبریالانو او فرهنګیانو پر دولت هم انتقادونه وکړل چې لا یې د یو آزاد خبریال قاتلین نه دي موندلي. د هلمند یو ځوان خبریال بسم الله معروفي:
زموږ مرکزی دولت د هلمند ارګانونه، هغه ارګانونه چې دغه د امنیتي مشکلاتو پر بنسټ او امنیتي مشکلاتو د حل لپاره کار کوي، دوی تر دې مهاله نه دي توانېدلي چې د شهید ارواښاد عبدالصمد روحاني قاتلین ونیسي او هغوی ته جزا او سزا ورکول سي.
د خبریالانو د دفاع یو اداره وی په افغانستان کې له خبریالانو سره د بد چلند 1300 پیښې ثبت کړې دي. دا اداره وی دغه ستونزه تر پخوا پراخه شوې ده. د هلمند چارواکو ژمنه وکړه چې یو شونځی به د شهید عبدالصمد روحاني په نامه ونوموي، خو ځینو خبریالانو غوښتنه درلوده چې د افغانستان په مرکز کابل کې هم یو سړک یا شونځی د روحاني په نامه ونومول سي. روحاني د خپل شهادت په وخت کې 26 کلن و.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
د جوزا په نهمه نیټه په کندوز کې د ریډي ګل کالنۍ مشاعره وه. د دې مشاعرې خبر د راډیوي مجلې د تیرې اونۍ په پروګرام کې خپور شو. دلته اوس د ښاغلي سهیم رپورټ اوري چې د مشاعرې په څو شیبو کې مو شریکوي.
د ریډي ګل په دغه کالنۍ مشاعره کې چې د پسرلي ادبي کلتوري ټولنې په نوښت د کندوز د ملي اردو په تالار کې جوړه شوې وه، د کندوز ولایت په ګډون د هیواد له ځینو ولایتونو لکه ننګرهار، کابل، پکتیا، لوګر، بلخ، تخار او بدخشان څخه شاوخوا 200 تنه شاعرانو او لیکوالو ګډون کړی و. دغه مشاعره د محمد وزیر روان په دې هیوادني شعر پایل شوه:
وطن ما دې د غرور شمله در هسته نکړه، ما دې د فخر جنګه کله لاس کې ونه نیوله، ستا د عزت دشمنان اوس هم سترګې سرې ګرځوي، په بازارونو باندې ګرځي سر په بیه اخلي، ما ته د قهر په لمبو کې توره لاس کې لري، زما د ارمان ستا د آرام خیالونه نسي منی. نو ای وطنه د زړه سر وطنه، زما د ژوند زما د اروا ټاټوبې، زه به ستا مینه کله هېره نه کړم، خو دا قاتل دشمن دې څه په ما ناکام ته بلی.
د هېواد په درد و غم باندې دغسې ژړا له لوګر څخه د راغلي شاعر عبدالله صادق په ترنم کې هم راغبرګ شوه:
قربان دې لسر ګیو خندیدو ته دې څوک نه پرېږدي، پګران وطنا جوړېدو ته دې څوک نه پرېږدي، وگران وطن آخر سو پور بسوزیتا، چو بم گریوان دا خپل ملی وحدت تار تار وینم، چو بد بخستوری مرا ورستا لولا سوی، چو بالون سار تورو تیارو کی رائے سار وینم، ستا پشنا آسمان چی غړوله د جنگ تور سادر، خړلی ستا د غرونو واورین ماورین مخونه دی، دلته له هر در سره د ژوند زړګی چاودلی دی، دلتا یا غشوی لفطرت خپل رنگون دی مشال چه دا آسیا شی زلی دوت دی سوک نپریگ دی او گران او تنا جوڑ دوت دی سوک نپریگ دی
خو په دې بهیر کې له بلخ څخه راغلی شاعر ذبیح الله احساس بیا هڅه وکړه چې په هیواد کې له دغو اوږدو تورو تیارو نه روښانه سحرونو ته د رسېدو یوه لنډه لاره راونیسي
پل به یو بل ته پور ورکړو مزلونه به رالنډ کړو مزلونه چې رالنډ کړو منزلونه به رالنډ کړو او پریږدی شپه شي چې سپوږمۍ شي او مین غاړه غړی شي مازدیګر نه بنن تیر شو ماښامونه به رالنډ کړو په رڼو سترګو بشکو ته هم د ورځې شال په سر کړو ځی راځی همداسې وکړو سحرونه به رالنډ کړو د ژوندون شیبه به کړو راجمه چې وخت ډیر شي له پرونه رانیولې ټول کارونه به رالنډ کړو
او جاوید شال خو بیا د زیاتو انتحارونو په لیدو سره له ژوند نه بیزاری وښوده داسې وویل
پرون مې دلته د جانان په څنګل سریښی و نن د هماغه ځواني مرګ یار تر مزار رسم دا زندگی هم په والله له سړي زړه وباسي یو مې بمبار کړي او د بل تر انتحار رسم
خو کله چې په دغه مشاعره کې له کندوز څخه د محمد ولی ساحل وار راغی نو داسې ترې معلومه شوه چې د خپل باور لاره یې ورکه کړې وي د وویل
چا ته ګریوان سیرې کړم او چا ته عریضه وکړم چا څخه مننه او له چا څخه ګیله وکړم
د همیشه بهار ننګرهار شاعر لال پاچا ازمون د ازادۍ راډیو د پښتنې په ځواب کې دغه مشاعره ښه وارزوله داسې وویل
موږ یو شمېر مشاعرو په نامه چې هغه غونډې جوړېږي چې هغې کې زیاتره داسې نظمونه وړاندې کېږي چې هغه کنځلې غوندې وي مګر خوشبختانه د نیکه مرغه چې دې مشاعرې هغه شعري قوت او هنري ارزښت لاره
د په دې باب چې په مشاعره کې د ګیلومانو د زیاتو بېلت په څه کې ویني داسې وویل
د شاعر کار هم همدارې چې د ولس ترجمان وي د ولس د هیلو او ارزوګانو انځورونکی وي نو دا ولس زموږ چې دی هغه ناهیله دی په هیواد کې د جګړې لمبې داسې غځېږي تیارې او جهالت ځای نیسي نو په دغسې شرایطو کې او په دغسې حالاتو کې شاعر مکلف دی چې همدغه حالات انځور کړي
ښاغلی ازمون د دې پوښتنې په ځواب کې چې د کندوز د ځوانانو د شعري مجلس فضا څرنګه ورته ښکاره شوه زیاته کړه
دلته حکومت هیڅ نه دی کړي دغه کوم کارونه چې کېږي دا هم د خپلو فرهنګیانو هغه د خولو او زیار ثمره ده دغه هر ګام چې دلته وچتېږي دغه یو ګام چې دلته وچتېږي دا یعنې موږ ته ډېر ارزښتمن دی او دا ډېر ارزښت لري
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري دنیا له پیښو ډکه ده خو یوه نیمه پیښه ډېره مشهوره شي او تر کلونو کلونو یې د انسان په ذهن اثر پروت وي د شلمې پیړۍ په لومړیو کلونو کې د تایتانیک د بیړۍ ډوبېدل له همداسې مشهورو او اثرناکو پیښو څخه ده چې تر ننه پورې د انسانانو په ذهن سیوری کړی دی تېره اونۍ چې د تایتانیک د بیړۍ په پیښه کې د ژوندو پاتې شویو کسانو وروستی کس هم له فاني دنیا سترګې پټې کړې نو په دې اړه په رسنیو کې ډېر څه راغلل دغه کس یوه ښځه وه د هغې د ژوند په اړه لنډ رپورټ وشما رشیدی راوړی
په هغو کسانو کې چې اووه نوي کاله پخوا د ټایټانیک بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې ژوندي پاتې شو وروستي ژوندي پاتې شوي کس تېره اونۍ د جوزا په یولسمه نېټه له فاني دنیا سره خدای پاماني وکړه دغه کس د ملي وینا دین په نوم یوه ښځه وه چې په انګلستان کې د بوډاګانو د پالنې په یوه مرکز کې مړه شوه ملي وینا د نهو اونۍ وه چې مور و پلار یې په لندن کې خپله میخانه خرڅه کړه او سره له خپلو ماشومانو په ټایټانیک بیړۍ کې سپاره شول چې پاتې عمر د امریکا په کانزاس کې تیر کړي د ملي وینا د پلار په نیت کې و چې هورې به په کانزاس کې د سګریټو او تماکو د خرڅولو دوکان جوړوي خو نصیب بله ورپېښه کړه ټایټانیک بیړۍ د اروپا او امریکا په لاره کې د شمالي اطلس په سمندر کې د کنګل له یوې لوی ټوټې سره ټکر او ډوبه شوه او د ملي وینا پلار په دې پېښه کې ومړ په ټایټانیک بیړۍ کې ټولټال 2223 کسه سپاره و چې یوازې 108 کسه ژوندي پاتې شول. په ژوندیو پاتې شویو کسانو کې تر ګردو کشره همدا ملي وینا وه. د ملي وینا مور خپله لور په یوه کڅوړه کې وپیچله چې سړی ونه وهي او کڅوړه یې د ژغورنې په کښتوري کې کېښوده. ملي وینا چې 90 کاله عمر وکړ د ټایټانیک بیړۍ د مرګونې حادثې په وخت دومره وړه وه چې د پیښې هیڅ خاطره یې په ذهن کې نه لرله. دی ویلی و چې زه په لومړي ځل په 8 کلنۍ کې په دې پوه شوم چې داسې څه هم پیښ شوي دي او دا هغه وخت و چې مور مې له بل چا سره واده کاوه. ملي وینا ټول عمر واده ونه کړ، مجرده واوسېدله.
په تیرو 2 کلونو کې په جلال آباد ښار کې ځینې خپرندوی موسسې جوړې شوي دي چې کتابونه خپروي. په دغو موسسو کې کودر خپرندویه اداره هم ده چې له تیرو 3 کلو راسې کتابونه او دغه راس د مینې په نوم مجله خپروي. دلته د دې ادارې له مشر او د مینې مچلې له چلوونکي عزت الله ثواب سره د مینې مچلې او د ګودر د نشاطي موسسې په اړه خبرې اوري. شغله ثواب، اول به د مینې له مجلې شروع کو. په بازارونو کې خو ډېر وینو دا څوګنې چاپوي، اکثره معمولا ناشران یا خبرندوی دغه تیراش پټ ساتي نه پیژمه چې تاسو
او په اول سر کې موږ د غزنفر صاحب د زرو غنو نه پیل کړو او اول غنم زر غنې چاپ کړي و. به چې کله موږ خپل مینوال او خپل لوستونکي زیات کړل، په کلاره کلارم ور سره د غنې تیراژ هم اضافه کړلو. 2000 شو، به 3000 شو، اوس 5000 غنې چاپ یو کوشش کو چې هر میاشتې چاپ کو.
په افغانستان کې ځینې مجلې د چارواکو په مرسته یا د ځینو انجوګانو په مرسته چاپیږي، خو یو محدود شمیر داسې مجلې هم شته لکه د مینې مجلې چې خپله هغه مدسه چاپوي، هغه نشریاتي مدسه چاپوي. نو تاسې په ګڼ تعداد کې هم چاپوي، منظمه هم چاپیږي، تاسې څه چل کوئ چې دا مجله هم خرڅیږي؟
په دې برخه کې موږ له خپلو لیکوالانو د خپلو همکارانو سره ډېر ښه سلوک کوو، ښه اړیکې ورسره ساتو. هغوی موږ سره د وخت له غوښتنو سره سم مطالب برابروي او موږ له خپلو لوستونکو سره په ارتباط کې یو. د هغوی نه لیکونه راځي، د هغوی نه ټپې راځي، د هغوی نه مطالب راځي، ټوکې راځي، کیسې راځي. او موږ د دې تر څنګ موږ دا د ویش سلسله ډېره ښه منظمه ده. کله چې موږ د ګودر له لارې خپل کتابونه نورو ولایتونو ته لیږو، ورسره څنګ کې مجلم ځي او د مجلې د لارې بیرته راټولې شوې پیسې چې دي دلته راځي او بله ګڼه پې چاپو.
شغله ثواب، تا ته تجربه څه وایي؟ لوستونکي معمولا په مجله کې کوم مطالب ډېر خوښوي؟
عام لوستونکي په اوس وخت کې ځوانان له ناولونو سره او د لنډو کیسو سره ډېره علاقه لري. د نړۍ په زړه پورې او نوي تازه معلومات، ساینسي تخنیکي پرمختګونه او د لوبغاړو په اړه معلومات، نړۍ له مشهورو څیرو سره آشنا کېدل.
مطلب دا دی سپورت والا دی که د سینما والا دی؟
د سینما او سپورت دواړه لوبغاړي ډېر زیات لوستونکي او ډېر علاقه مندان لري. موږ همدارنګه کوشش کوو چې د هیواد له نامتو لیکوالو سره او د ادیبانو سره، له مشهورو سیاسي څیرو سره مرکې وکړو او د هغوی د ژوند د بېلابېلو اړخونو په اړه خپلو لوستونکو ته معلومات ورکړو.
د ګودر خبرندوی موسسه کتابونه هم چاپوي، څومره وخت کېږي چې کتابونه چاپوي او څومره کتابونه هم چاپ کړي دي؟
3 کاله کېږي چې موږ په منظم ډول باندې د کتابونو چاپ ته شروع کړې ده. سلیری شمعوانه کتابونه هم تر اوسه چاپ کړي.
ډېر خلک به غواړي چې خپل کتاب چاپ کړي، خو د ناشرانو معیارونه مختلف دي. تاسو چې یو کتاب چاپوي معمولا څه ته ګورئ؟
یو هغه کتاب خو باید هغه ارزښت ولري او موږ پوه شو چې د دې کتاب خلکو ته ګټه رسیږي. او په دویم قدم کې موږ غواړو چې داسې کتاب چاپ کړو چې هغه خرڅ شي په بازار کې. مثلا ځینې تدریسي کتابونه چې هغه محصلین او مجبور دي چې هغه واخلي په پوهنتونونو کې.
عام لوستونکي لپاره کوم کتابونه معمولا چاپوي؟
عام لوستونکي ناولونه ډېر لولي، هغه ناولونه چې له اردو ژبې نه یا انګلیسي نه نورو ژبو نه پښتو ته ترجمه شوي، یا ځینې لیکوالانو، پښتنو لیکوالانو ځینې ناولونه لیکلي، داسې کتابونه موږ چاپو.
لنډې کیسې څنګه د هغو خرڅلاو څنګه دی؟
د نورو کتابونو په پرتله لنډې کیسې ډېرې خرڅېږي او بازار یې ښه دی، خو د لنډو کیسو نم د ناولونو مینوال زیات دي.
شعر څنګه دي؟ شعر کتابونه چاپ
دي؟ د شعر کتابونه مونږ تر اوسه نه دي چاپ کړي، ځکه زمونږ کوم اوچت شاعران چې دي، لوړ شاعران چې دي، هغه کتابونه په خپله خپره یا په نورو خپرندویو ټولنو باندې چاپوي چې هغه مونږ پوهیږو چې هغه خرڅیږي.
شغله ځواب همدغه روان هجري شمسي کال کې د څومره کتابونو د چاپ پروګرام لري؟
انشاءالله چې موږ به په دې کال کې لس کتاب هغه ته وړاندې کړو. سلیر شنوانه کتابونه هم تر اوسه چاپ
کړو. تازه وخت کې چې کتابونه چاپوي او مطبعې ته مسولي یا کمپوزوي هغه کوم کتابونه دي؟
اوس د ماکسیم ګورکي یو کتاب دی چې محب الرحمن محب ترجمه کړی دی، د ادبیاتو د موخې په نامه باندې یو کتاب دی، هغه کتاب موږ چاپ ته لیږلی دی. او بل د پروژې مدیریت په نامه باندې یو کتاب دی، هغه د کار لاندې دی. او یو بل ناول دی د ټاګور ترجمه شوی دی، د نصرت الهام، هغه هم د چاپ لاندې دی. ناول نوم دی په تیاره کې. او دغه راز د وینو د تګي په نامه باندې یو ناول دی، دا هم د اردو ژبې نه ترجمه شوی دی، دا هم د چاپ لاندې دی.
چا لیکلی دی او چا ترجمه کړی دی؟
دا ناول عبدالهادي دریس ترجمه کړی دی، لیکوال یې محیدین نواب دی.
کتابونه نن سبا معمولا په څومره شمېر کې چاپیږي؟
نو د کتاب پورې اړه لري. غزنفر صاحب ځینې کتابونه یې هغه د زرو ټوکو نه خو کم نه چاپیږي، خو ځینې داسې کتابونه دي چې هغه موږ 2000 او 3000 پورې چاپیږي، د 5000 پورې.
کتابونه او دغه راز مینه مجله خبرونه چې تاسو کوئ په کومو ولایتونو کې ډېر خرڅیږي؟
نو زمونږ ډیر زیات مینوال چې دی هغه خو په اول قدم کې ننګرهار دی، ځکه چې د ننګرهار نه دا خپریږي، مو ډیر زیات بازار یې ننګرهار دی. په دویم قدم کې خوست زمونږ د پاره ښه مارکیټ دی، زمونږ د کتابونو او زمونږ د مجلې لپاره. نږدې 1500 مینه مجله دا ارمیش خوست ته لیږو، او دغه مجله چې دالته په بازار کې ډیره زیاته خرڅیږي.
حسی وای چې د 2300 کال په خوا زمانه چینی حکیم چوانګ څو ل خپل ملګری سره د سین په غاړه روان وو. چوانګ څو خپل ملګری ته وویل غو کبانو ته وګوره، ل ژوند خوند اخلي. ملګری ورته وویل ته کب نه، ته نشې پوهېدی چې هغوی خوشاله دي که نه دي. چوانګ څو وویل ته چوانګ څو نه یې، نو ته څنګه پوه شوې چې زه د کبانو په خوشحالۍ نه پوهېږم؟ دغه لرغونی حکایت دا راښیي چې انسانانو له پخوا وختونو په دې اړه فکر کاوه چې په خپله پوهه، خپلو حواسو او لیدلو او اورېدلو خبرو څومره باور پکار دی. هغه علم ته چې انسان ورباندې خپل معرفت مطالعه کوي اپیستمولوژي وایي. د دې اونۍ د رادیو ادبي قاموس په بحث کې استاد منلی د دې پوهې په اړه خبرې کوي.
اپیستمولوژي د معرفت یا د پوهې فلسفه او ترنګوالی دی. د اپیستمولوژي د تعریف په برخه کې عموما د علومو د تعریفونو په برخه کې درې مکتبونه په غرب کې موجود دي. آلماني مکتبونه یې، انګلو ساکسون یا انګریزي امریکایي مکتبونه یې، او فرانسوي مکتبونه یې. دوی سره لږ ډېر فرقونه لري. په اپیستمولوژي کې هم دوه مکتبه شته. یو یې فرانسوي مکتب دی چې هغه اپیستمولوژي د علم فلسفه ګڼي، او عموما توجه مجموعي معرفت ته کوي. او یو بل یې انګریزي امریکایي مکتب دی چې هغه د معرفت تیوري یا د پوهې تیوري ورته وایي، او ډېره توجه ساینسي مسایلو ته کوي. ژان پیاژه یو سویسی لیکوال دی، هغه وایي چې اپیستمولوژي د ثابتو شویو پوهو څیړنه ده.
زموږ په معلوماتو کې، زموږ په روایاتو کې شاپیری سته، خو دا ثابته شوې خبره نه ده. شاپیری چا نه ده لیدلی. له ثابته شویو پوه نه یې مطلب زموږ هغه معلومات دي چې په تجربه کې ثابت شوي. د منظور دا ده له ثابته شویو پوهو
ټوله خبره په همدې کې ده چې کله چې موږ وایو ثابته شوې پوهې، نو دلته موږ درې مسلې مطرح کوو. اول دا چې پوهه څه شی ده، دویم دا چې پوهه څنګه لاسته راځي، او دریم دا چې پوهه څنګه ثابتوو. په پیسیمولوژیک باید دغه درې شیان په نظر کې ونیول شي. دغه ښاپیرۍ چې تاسو ویلې دا پوهه ده که نه ده؟ نو دغه اساسات باید تعریف شي چې موږ څه شي ته پوهه وایو. بیا هغه داینامکس یا هغه عملیات چې موږ یې اجرا کوو تر څو دغه پوهه ترلاسه کړو، هغه کوم عملیات؟ یوازې روایت دی، تجربه ده، مشاهده ده، الهام دی، څه شی دی؟ او بیا وروسته دغه
بخښې فرتن هغه څه ته چې اسلامي علوم وایو، هغوی وایي دا منقول علوم دي، دا معقول علوم دي. یعنی دلته په حقیقت کې د معرفت دوه طریقې سوې. دغسې یو منظور ده چې دغه د پوهې د طریقو خبره کوي، او یا به عارفانو ویل، پخوانو عارفانو، چې موږ یو قسم الهامي شیبې لرو، کشف و شهود و دی مراقبه لاری اگه یو خاص و لمحو تا اشراق ترسی شو، نو دوی بویل چی پا دی طریقه منگا حقیقت کشفو. خو دی ساینس یو عالم اگه وی تجربه بکیه او پا دی نور خبرو بنده چندان اگه نستا
هم
دا هم دی پیستمولوژی دی علم موضوع ده،
دی پیستمولوژی دی علم موضوع ده. او دی تر چنگ در یه مبرخه داده چی دغه پوه منگا چنگ تنظیمو. مثلا ژبه برا واخلو، که پخوانی سیستم ته وګورو ژبه صرف او نحوه ده، خو یوازې دې کفایت نه کوي. د دې تر څنګ بیا فقه اللغه هم پیدا شوه، مګر فقه اللغه د صرف او نحوه سره نه تړل کېدله. په معاصره ژبپوهنه کې بیل بیل مکتبونه دي، بیل بیل لارې دي، چې تاریخي ژبپوهنه یوه برخه ده، ګرامر یوه برخه ده، فونټکس یوه برخه ده، یعنی غږ پیژندنه یوه برخه ده، د افادې ژبپوهنه د دغه علم یوه برخه ده. دغه ټول علمونه ژبې ته ګوري او د ژبې په باره کې پوهه ایجادوي. اپیستیمولوژي او بل مسؤلیت هم لري چې دغه ټولې پوهې چې موضوع هماغه یوه ژبه ده په خپلو منځو کې هم سره څه تړاو لري که نه لري، او دا تړاو که لري دا تړاو څنګه د تاریخي لحاظه، د علمي لحاظه، د فکر د لحاظه، د فکر د تحول د لحاظه دا سره تړل کېدلی شي. د اپیستیمولوژي کلمه لومړي وار دپاره د جیمز فریر په نامه باندې یو کس په انګلیسي کې اختراع کړې ده په 1356 کال کې، او هغه د کانت یوه آلماني اصطلاح ارکنتنس تیوري په اپیستیمولوژي باندې ژباړلې وه. اپیستیمولوژي موږ وویل چې د معرفت بحث دی، او ارکنتنس تیوري د کانت په ژبه هغه هم د هغه څه چې انسانان پې پوهیږي د هغې په باره کې تیوري ده. کانت وایي چې په یو زمان او مکان کې هیڅ پوهه له تجربې نه مخکې لاسته نه شي راتللی. دا په دې معنا ده چې ټوله پوهه د یوې زمانې سره د یو شرایطو سره تړلې ده. هغه اصلي واقعیت، هغه اصلي شی چې دغه پوهه د هغه په باره کې ده، هغه ناپېژندلی پاتې کېږي، ځکه چې موږ یوازې پدیدو ته لاسرسی لرو. موږ یوازې کولی شو چې د شیانو په باره کې
ظاهري جلوې
درکو، د هغوی څرنګوالی درکو، د هغوی یو ترمنځ روابط سره درکو، مګر په خپله شی ناپېژندلی پاتې کېږي، او همدغه د علمي پرمختګونو یو علت دی.
استاد منلی، کانت د دوه درې پېړۍ پخوا سړی دی، خو 2400 کاله پخوا ارسطو دی جوهر او ارس خبره کوي. دی وایي چې د مڼې رنگ د مڼې ارس ده، د مڼې خوند د مڼې شکل، نه پوهېږم سره مڼه ده که زیړه مڼه ده، دغه څه چې وینو چې حسوي یې چې احساسوي د مڼې په باره کې دا آراس دی، خو جوهر یو بل شی دی، ماهیت یو بل شی دی. ارسطو دا خبره کوي، او له ابتدا فلسفه په ماتریالیزم او ایدیالیزم ویشل کیږي په دوه لویو څانګو. د ایدیالیستي فلسفې یو بنیادي نکته هم دا ده چې انسان نسی کولای چې حقایقو ته ورسی شي، انسان د پوره معرفت قدرت نه لري. حال دا چې هغه ماتریالیست فیلسوفان بیا وایي چې نه، انسان حقیقت ته رسېدی سي. منظور مې دا دی چې دغه د فلسفه چې له ابتدا له شروع سوې ده، نو دا اپیستیمولوژي بحثونه پکې و نو؟
اپیستیمولوژي بحثونه پکې نه و. پخوانیو عالمانو پوهه لاسته راوړله، پخواني عالمان په دې پوهېدل چې پوهه څنګه لاسته راوړي، پخواني عالمان په دې پوهېدل کله کله چې پوهه څنګه تنظیم کړي، مګر دا درې کار یې همزمان نه کول. د اپیستیمولوژي کمال په دې کې دی چې دغه درې شیان په عین وخت کې کوي. په حقیقت کې اپیستیمولوژي هغه علم دی چې د معرفت د حاصلولو لارې چارې څېړي. معرفت یو معرفت نه دی، د کانت خبره واقعیت ناپېژندلی پاتې کېږي، مګر د واقعیت په باره کې پدیدې لاسته راځي، او دغه پدیدې موږ پېژندلی شو. د دغو پدیدو ترمنځ اړیکې پیدا کېږي، او دغه اړیکې مونږ ته نوې معرفتونه هم لاسره کولای شي.
د دیونه ازادي راډیوي مجله هم دومره وه. نور نو اجازه غواړو په عزت اوسئ.
ازادي راډیو د حمل یا د وری د میاشتې له نهمې څخه چې د مارچ 9 نیټه کېږي برسېره پر FM 100.5 او متوسط موج 2690 په دغو لنډو څپو کې اورېدلی شئ: 15550 2140 15090 15680 15680 15650 کیلو هرتز او 14.95 مترو. ازادي راډیو د سهار لوونه د مخام تر و بجو پورې واوري.
با عرض سلام و روز بخیر.